طریقی حاضر نشو چې د پولیسو په برخه کې په دې خبرونه کې د مترشو پوښتنو ته ځواب وایي. د خبرونې په دوام کې بیا هم ترشناس ملاندې پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې د پروګرام موضوع اعلان کړو او پروګرام پیل کړو، توجه وکړئ د افغانستان او نړۍ خبرونو ته. د افغانستان خبرونه صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سره ټکی. افغان حکومت پریکړه کړې ده چې په برازیل، جنوبی افریقا او هنګری کې د اقتصادي لګښتونو د کموالي په خاطر خپل سفارتونه وتړي. افغان ولسمشر د انتخاباتو کمیسیون ته ویلي له خلکو سره بحثونه وکړي څو د خلکو انتخاباتي کمیسیونو ترمنځ باور بیرته جوړ شي، او افغان حکومت د سیمې او نړۍ له هیوادو وغوښتل چې د افغان کډوالو سره ښه چلند وکړي. پوره خبرونه. افغان ولسمشر د انتخاباتو کمیسیون ته ویلي چې له خلکو سره بحثونه وکړي څو د خلکو او انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ باور بیرته جوړ شي. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون شپه د انتخاباتي کمیسیونونو له چارواکو سره وکتل او د ملي شورا او ولسوالیو د انتخاباتو په اړه د هغوی طرحې ترلاسه کړي. ولسمشر په دې لیدنه کې ویلي چې له ټولو خلکو بلکې له ټولو حکومتي ظرفیتونو باید د انتخاباتو په برخه کې ګټه واخیستل شي، او د انتخاباتو نیټه باید داسې تعین شي چې یتیز وکونه تر فشار لاندې ونیول شي. افغان حکومت پریکړه کړې چې په دریو هیوادونو کې خپل سفارتونه وتړي. د بهرنی چارو وزیر صلاح الدین ربانی نن د سلورزنی کاری پلان د بیان پر مهال ویل چې په برازیل، جنوبی افریقا او هنګری هیوادونو کې د لګښتونو د کموالي او د چارو د مؤثریت په خاطر دا سفارتونه تړل کیږي. خغلی ربانی ویل چې د یونسکاپ سازمان کې د افغانستان د نمائندګۍ چارې هم په پاریس کې افغان سفارت په غاړه اخلي، او په بلغاریا کې به سفارت په سیاسي نمائندګۍ بدل شي. افغان حکومت د سیمه او نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې د افغان کډوالو په وړاندې ښه چلند وکړي. د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د کډوالۍ د نړیوال ورځ په مناسبت یوې غونډې ته د څرګندونې وکړي.
تا زمانی که مشکلات وجود دارد، توقع و انتظار ما
تر هغه چې ستونزې موجود دي د کوربه هیوادونو څخه زموږ غوښتنه او توقع داده چې د افغانانو سره ښه چلند وکړي. دا به وروستۍ کلونه وي چې دغه هیوادونه به د افغانانو کوربه نه وي. خغلی بلخی په داسې حال کې له افغان کډوالو سره د ښه چلند غوښتنه وکړه چې پاکستان کې حکومت د افغان کډوالو د جایدادونو د لیلام امر کړی دی. ملګرو ملتونو ویلي چې په ټوله نړۍ کې 9.5 میلیونه کسان کډوال دي، او په کې څه باندې 2.5 میلیونه افغانان دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په کابل کې یو تن له 2.8 میله وسلو سره نیولی دی. د ملي امنیت مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې ویلي چې د برکت الله په نوم دغه کس په ډیر ماهرانه شکل 1.8 میله کلاشینکوفونه او یو توفنګچه په یو کورلا موټر کې ځای پر ځای کړي وو. د بیان له مخې دغه کس غوښتل دا وسلې له کابله بهر یوسي چې د 11 ناحیې په یوه اړونده سیمه کې ونیول شو. دا د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لنډې دمې وروسته زما همکار فرشته جلال زید راوروي.
د امریکا د حکومت وکلنی چړنه وای سره لدی چې ایران د نړیوالو اقتصادي بندیزونو د لری کېدو تمه لري. د نړیوالو تروریستي ډلو ملاتړ ته دوام ورکړی، او حتی په 2014 میلادي کال کې د هڅې زیات شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت رپورت کې ویل شوی چې د ولسمشر په توګه د حسن روحاني ټاکل کېدو او له غربي قدرتو سره د اټومي موافقې په اړه مذاکرو هم د منځني ختیځ لپاره د ایران پر بهرنۍ کړنلاره اغیز نه دی کړی. د نړیوال تروریزم د ارزونې لپاره د امریکا د حکومت کلنۍ رپورت په تیر وکال کې د ډیرو وژنو او تخریب مسؤلیت پر طالبانو او د اسلامي دولت په نوم پر وسلوالو راچوي، خو هغه ګواښونه هم جدي ګڼي چې ایران او هغه ډلې چې تهران یې غیر مستقیم ملاتړ کوي پېښولای شي. د روسیې ولسمشر د فرانسې او بلجیم د پریکړه چې د روسیې پانګې کنګلوي وغندله. پوتین وویل د هاګ نړیواله محکمه چې د اقدامې پر اساس سوی پر روسیه هیڅ ډول قانوني یا قضایي حق او صلاحیت نه لري. د روسیې ولسمشر پرون په سن پیټرزبورګ کې خبریالانو ته وویل موږ پرته له دې چې عکس العمل څرګند کړو بل کار نسو کولای. موږ باید خپلې ګټې خوندي کړو. پوتین ژمنه وکړه چې د پانګو د کنګل کېدو د پریکړې پر ضد به محکمې ته عرض وکړي، او ویل چې د روسیې قانوني ستراتیژي به دا وي چې د هاګ د نړیوالې محکمې قانوني او قضایی صلاحیت څخه انکار وکړي. د هاګ نړیوالې محکمې تیر کال د یوکوس په نوم د تیلو ستر شرکت ته چې روسیه په 2004 میلادي کال کې بند کړ او پانګې لیلام کړې، د 50 میلیونه مالی تاوان ورکولو پریکړه وکړه. د بلجیم او فرانسې وروستۍ پریکړه چې د روسیه پانګې غواړي کنګل کړي، د هاګ د محکمې د دې حکم د عملي کېدو لپاره شوې ده. د روسیې ولسمشر وویل چې د هاګ نړیواله محکمه یوازې د هغو هیوادو په اړه داسې پریکړو حق او صلاحیت لري چې د اروپا د انرژي چارټر په نوم تړون یې لاسلیک کړی وي او روسیه دا کار نه دی کړی. رپورټونه وایي هغه سپین پوستي سړی چې په جنوبي کارولینا کې یې د چارلستن په کلیسا کې پر خلکو ډزې وکړې، اولې پلان درلود چې پر یوه کالج حمله وکړي. د دیلان روف په نوم د دغه حمله کوونکي یو تور پوستي ګاونډي مطبوعاتو ته ویلي چې روف څو ورځې مخکې د چارلستن په کالج کې پر زده کوونکو د ډزو د پلان په اړه خبرې ورسره کړې وې. تیلن روف پرون د ویډیو له لارې د قاضي په وړاندې راڅرګند شو. د چارلستن کلیسا ته اکثر افریقایي امریکایان ورځي. په سومالیه کې نن اته پولیس ووژل سول. داسې انګیرل سوي چې دا حمله موګادیشو ته نږدې د الشباب د اسلام پال ډلې وسلوالو کړی وي. پولیسو ویلي چې وسلوالو سهار وختي د پولیسو پر یوه پوسته حمله وکړه او اته پولیسي ووژل او د پولیسو درې پیک اپ موټر یې تښتولې دي. الشباب وسلوال غواړي چې په موګادیشو کې د غرب په ملاتړ جوړ شوی حکومت سقوط وکړي. د امریکا د لومړي ولسمشر جورج واشنگتن د درناوي لپاره په تر ټولو پخوانی څلی تیر شپه تالند راوغورځیده او دغه تاریخي ځای سخت تخریب کړی دی. د جورج واشنگتن په نوم د ډبرو دغه څلی له واشنگتن تقریبا 8 کیلومتر واټن کې د میرلند یالت په میډل ټاون شار کې لښت لږه 188 کاله مخکې جوړ شوی دی. د شار د تاریخي اثارو د څارنې او ساتنې مسولینو ویلي چې د څلی شاوخوا سیمه د بیا رغونې لپاره تړلې ده. د چین په جنوب کې د شدیدو بارانو لامل پروانونه کې تلستنه مړ شوې دي. د چین د ملکی چارو وزارت وایي چې په ځین شهرونو کې په تیر اتو څلور ساعتونو کې 40 سانتي متر باران شوې دی. زورګونو کورونه ویجاړ شوي او لسګونو زره انسانان له خپل سیمو کډه کېدو ته مجبور شوې دي. رپورټونه وایي زیات خلک د کورونو د نړیدو د ځمکې د شوېدو او د تالندې د راغورځېدو لامل مړ شوې دي. او د هند په ممبئی شهر کې د خراب الکولو د تشل لامل د مړو شمیر شپږ پټو تل ورسوي دي. دا کسان ټول د ممبئی شهر د وی خورمشت سیمه اوسیدونکو دي او ورمرز ناروغه شوی وو. پولیسو ویلي چې شپږ تنه په غیر قانوني ډول د الکولو د خرڅولو په تور نیولې او تحقیقات ورڅخه کیږي. په ان کې د لاسي جوړسوي خراب کیفیت او په تور بازار کې د خرڅدونکو الکولو د تشل لامل هر کال خلک می ځکه په هند کې غریب خلک د سم کیفیت الکولو د اخیستلو توان نه لري. د رسمي ارقامو پر اساس داسې ویل کیږي چې په 2014 میلادي کال کې 200 تنه په هند کې له دې عمله مړ شوي وو او په 2014 میلادي کال کې دغه شمیر تر 1100 زیات وو.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
با سلام مجدد در این برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی من امید مرزبان و همکارم اسمت ساروان با شما هستیم. فردا باید آخرین روز کاری ولس جرگه می بود، اما رئیس جمهور افغانستان اعلام کرد که وکلا تا برگزاری انتخابات ولس جرگه و اعلام نتایج به کارشان ادامه دهند. ماده 83 قانون اساسی افغانستان حکم میکند که دوره کار ولس جرگه به تاریخ اول سرطان سال پنجم بعد از اعلان نتایج انتخابات به پایان میرسد و شورای جدید به کار آغاز میکند. اما اول سرطان فرا میرسد و از انتخابات و اعلام نتایج خبری نیست. رئیس جمهور متعهد شده که در ظرف یک ماه تاریخ برگزاری انتخابات ولس جرگه را اعلام خواهد کرد. از یک سو تصمیم رئیس جمهور و از سوی ابهام در ماده 83 قانون اساسی بحث برانگیز شدند. برخی ها تصمیم رئیس جمهور مبنی بر ادامه کار ولس جرگه را یک تصمیم فراقانونی و مصلحتی عنوان می کنند، اما برخی دیگر باور دارند که وکلا بدون کدام مشکل قانونی می توانند به کارشان ادامه دهند. شکری بارکزی یک عضو ولس جرگه.
مشروعیت ولسی جرگه مطابق ماده 83 قانون اساسی انتخابات است. نفس انتخابات در ماده 83 اصل است. تاریخی که گفته شده در اول سرطان سال پنجم ای با عنوان فرع آمده نه با عنوان اصل. اما دوباره میگه که بعد از اینکه نتایج نهایی انتخابات یعنی ماده 83
بله، لکه څنګه چې زما همکار امید مرزبان هم په خپلو خبرو کې ویل، د دې سات په خبرونه کې د ولسی جرګې د کار په دوام ژغی شو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له بیلابیلو مشرانو او سترې محکمې سره له سلا مشورو وروسته پریکړه وکړه چې د ولسی جرګې تر نویو انتخاباتو پورې اوسنۍ جرګه چې سبا یې د کار موده پوره کیږي کار ته دوام ورکړي. د ولسی جرګې غړیو نن د ولسمشر د دې پریکړې ملاتړ وکړ. ولسمشر په خپل بیان کې چې پرون جمهوری ریاست په رسمي ویپانه کې خبر شو ویلی چې د پریکړه د دولت د درې ګونو قواو د فعالیت او د ولسی جرګې لخوا د قانون جوړونې د تداوم په خاطر شوې ده. د ولسمشر بیان د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د تخنیکی امنیتي او مالی ستونزو له کبله د ځنډ یادونه کوي. وایي د هیواد په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو اړتیا ته په پام په ولسی جرګه د انتخاباتو د نتیجو تر اعلان پورې خپل کار ته دوام ورکړي. په بیان کې یادونه شوې چې حکومت به تر رواني یوې میاشتې پورې د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه او انتخاباتي مهالویش اعلان کړي. د اساسي قانون په درې اتیایمه ماده کې راغلي چې د ولسی جرګې د کار موده د پنځم کال د چنګاښ یا سرطان میاشتې په لومړۍ نیټه د انتخاباتو د نتیجو له اعلانه وروسته پای ته رسیږي او نوې جرګه به په کار پیل کوي. خو په همدې ماده کې دا یادونه هم شوې چې له دیرشو نیولې تر شپېتو ورځو پورې د ولسی جرګې د کار له پای ته رسېدو مخکې باید د ولسی جرګې انتخابات وشي. په همدې حال کې ځینې حقوق پوهان د قانوني دورې له پای ته رسیدو وروسته د ولسی جرګې د کار دوام غیر قانوني بولي. د افغانستان د حقوق پوهانو د شبکې مشر اجمل هوډمن د ولسمشر پریکړه یو سیاسي فیصله بولي. دی وایي چې درې اتیایمه ماده سمن نه ده تعبیر شوې.
د انتخاباتو نه کېدل د دې لپاره توجیه کېدلی نه شي چې اوسنی ولسی جرګه چې د کار موده یې پای ته رسېدلې هغه د خپل کار دوام ورکړي. ځکه په دې ماده کې نه یوازې دا چې د ولسی جرګې د کاري دورې د پای ته رسېدو دقیقه نیټه، کال، میاشت او ورځ په نښه شوې ده. د انتخاباتو د کېدو په هکله هم امر شوی ده. کله چې جمهوري ریاست اعلامیه ورکوي، جمهوري ریاست په دې باور دی چې د ولسی جرګې کاري دوره پای ته رسېدلې. اما دا یو سیاسي تصمیم دی.
د اساسي قانون د څار د کمیسون غړی پوهن مل لطیف الرحمن سعید بیا د وسنۍ ولسی جرګې د تداوم په اړه د ولسمشر پریکړه د جرګې د قانونیت لپاره ضروری بولي.
اول د سرطان اخر ورځ د کار د ولسی جرګې ده. دوام باندې چې وای بعد از انتخابات نشي کولای دا اوله موضوع چې این د ورځې ده منسوخه کی. بنابراین د حقوقي لارې نه غیر قانونی ده. منتها افغانستان خاص شرایط شدید دا دیر ضروری ده چه من شورا ول روز رو کارونه دولت خطوق مختلاش.
و بگورو چه زموش در خبرونه ملمانه چه نظر لری؟ هیله لرو چه تاسو اوریدون که به هم خپل نظرونه و پشتونه زموش در ملمانو سره شریک کرده. در تلفون شمیره چو شبی و روست در تیلانو خود افغان بی سیمه اتا سو اتل شمیره لمده شه بس تاسو په خدمت کرده اسمس پری راوسته وی.
بله، از شما مخاطبین رادیو آزادی هم میپرسیم که آیا با ادامه کار اعضای ولسی جرگ موافق هستید یا خیر؟ اگر موافقید چرا و اگر نیستید چرا؟ پاسخ ها و گفتنی هایتان روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی هم میتونین بنویسین و یا هم از طریق تلفن با ما در میان بگذارین. تا لحظات بعد شماره تلفن را اعلام خواهیم کرد و اما از همین حالا شما میتونین پیام و گفتنی تان را به شماره 818 اسمس بکنین، با ما میرسه، اما تنها در صورت که تلفن افغان بی سیم داشته باشین. مهمانای ما در استودیوی کابل رادیو آزادی هستن جناب گلپاچا مجیدی عضو ولسی جرگه و حبیبه دانش عضو ولسی جرگه که در انتظارشان هستیم. همچنان نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات از طریق تلفن با ما همراه خواهند شد. جناب مجید سه محترم سلام علیکم به شما. اول از شما آغاز میکنیم، آیا با این تصمیم رئیس جمهور شما هم موافق هستین؟
بسیار که وارم خپل سلامونه و نیکی هیل تاست و تاست آوریدون کتا وران دیکم. بله شکا د جمهور رئیس کوم فرمان چې صادر کرده دی، حکم صادر کرده دی ولسی جرگه دی کار دی تداوم پا اکلا، اما په نظر په غیر کې ټول هغه مسائل چې د قانوني د ولسی جرګې د کار دوام قانون من کوي هغه د ورکی ذکر کړی دي. هغه مشکلات او شرایط هم خیل دي او دائم ورکی خودل دي چې ترغه وخت پورې چې کوم حکم اساسي قانون کړی دی چې ترغه وخت پورې چې د نتایج او د انتخاباتو د نتایج اعلان نه ورسته پورې به دوی خپل کار ته ادامه ورکوي. زه د حکم سره موافق هم ده مونږ دا نه ده چې ما په خوښه وي، بلکې دا د قانون د اساسي قانون د دیریتیاوم مادې د دوهم بند حکم ده چې د حکم یا د فرمان په اساس دا بیا د پارلمان د دوام په حکله د توشیح کړی دی.
بله مجیدی صاحب، لیکن داسې ځینې حقوق پوهان وایي چې قانونا دا پریکړه مناسبه نه و، غیر قانونی و. په دې اړه څه وایي، څه قانونی توجیه لري؟
ګوري اول خو زه د حقوقدانانو ځای ځانګړی دی، هغه حقوقدانان دي، ولی مونږ هم په ولسی جرګه کې د مقننه قوه کې د دوه دورې وکیل پات شو، یا اکثره قوانین مونږ جوړو. اوس مونږ هم دومره بلاتیا لرو چې اقلا په دې باندې نظر ورکړو. ما نظر دا ده چې دغه دوستان چې هغه کوي، زه ډیر واضح وایم، خبرې مې همیشه ډیرې سپینې وي، متاسفانه دی یا اکثره د نظر خواندان چې په دې حق له ما د څو ورځې تعقیبوم، هغه داسې خلک دي چې دی وی قدی لمخې یا دی احساسات لمخې دوی دغه خبرې کوي، یا خپل کاندید ولسی جرګې ده اکثره دغه بحثونه ته چرزي. ولی اصل خبره دا ده چې اساسي قانون د دوهم بند چې راغلی دا په سمانه راغلی کچیرته دوی
د اساسي قانون د څار د کمیسیون غړي په هنمل لطیف الرحمن سید هم ازادي رادیو ته هم دا خبره وکړه. دوول سي البته کوم چاره نه و چې باید هم داسې کرښوی سره لدی چې د دې پریکړې حمایت کوي، لیکن وای چې د قانون له نظره د پریکړه قانوني نه ده.
نه ګوري دلته هغه وخت چې اساسي قانون جوړ دو په همدې ماده باندې بحث شوی وو، د افغانستان جوی او سیاسي او اقتصادي حالات مد نظر نیولی وو، دغه دویم باندې ور کړی دی. تاسو ګوري راځي فرض کو مونږ دغه ولسی جرګې دروازه دغه دوستان چې خودانان دي دوی په خوخه دغه دروازه وټړله، په دې کې نه تنها دی ولسی جرګې دروازه تړلې کیږي، په دې کې د افغانستان نظام مکمل ختميږي. په د نیم بند ماده کې د اساسي قانون مکمل یو برخه کې چیر په شنو ټول اساسي قانون تر پخو لاندې کیږي. په دې معنی چې ګوري اول خود حکومت موږ تر اوسه پوره نه دی، یو وزیر کم دی، شاید نور وزیران یا استعفا ورکړي یا نور مسایل پیښ شي، غوته د اعتماد رایت دوی ضرورت لري. د دې ترڅنګ ستره محکمه تر اوسه پوره مشر معلوم نه دی، ستره محکمه په خپل ځای دی، مرکزی بانک د ستره میاشته او دا نور غیداری دي. د دې ترڅنګ بودیجوي مسایل دي، کچیرته بودیجه چې اختصاصي کړي د ولسی جرګې صلاحیت کې بودیجه موږ تصویب نه کوو، څوک به کوي؟ یعنی تمغه دیو باندې پر مکمل اساسي قانون تر پخولاندې کوي. دا په دې معنی ده چې دیو باندې پر موږ اساسي قانون هم بودیجوي مسایل چې ورګلی، هم د حکومت د اعتماد مسایل دي، هم د نظارت برخه ده، دغه ټول به دغه او د دین ډیره مهمه ده. ګرچی مشرانو جرګي هم په دې کې بعضی دوستانو مشو خپل نظر ورکړي، کچیرته ولسی جرګي نه اسناد مشرانو جرګي ته لړنی شي، چې ځکه اول صرف بودیجه اول مشرانو جرګي ته راځي، بیا ولسی جرګي ته نور ټول قوانين فرامین دی یا تعهدنامه دی لوزنامه دا ټول دی ولسی جرګې نه پاس کیږي. زی مشران جرګې ته ولسی جرګې موجودیت نه، مشران جرګه بڅ کوي، ځکه په اساسي قانون کې ملي شورا راغلی دی، نه ولسی جرګه یا او بیا تعریف شوی دی چې د دوه خونو نه ده. نو مشران جرګې دروازه باید وتړل شي. دلته په افغانستان کې زه فکر کوم کچیرته مونږ ډیر تاکید پدی وو کوچ دغه ماده په اساس باید ولسی جرګې دروازه وتړو، زه فکر کوم د اساسي قانون سره ملوي جفا کړی وي، ځکه مونږ د نړۍ د خو اساسي قانون افغانستان لري او دغه ویار دغه خلکو د چې دغه جوړ کړی دی. بلې یو خبره بل ده چې هغه کچيري دوستان په دې نظر وی چې مونږ د اساسي قانون کوي، ولی د دوهم ماده باندې به دوی بحث وکړي چې تنه په غوول باندې بحث کوي، د دوهم باندې بیا نو څه معنی لري، ولی راغلی دی؟ دغه سوال ته دوی اصلا جواب نه دی ورکړي. نو ما په نظر کوم پریکړه چې جمهور رئیس وکړه او د فرمان لري نه هم دغه قانوني او اصولي لار و، غیر دین افغانستان په اوسنی شرایطو کې د دوه بحران سره مخامخ دی، او دا به یو لوی بل بحران او ناورین و په افغانستان باندې.
تشکر جناب مجیدی صاحب، به شما برمیگردیم با سوالای دیگه. حالا نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان را هم از طریق تلفن با خود داریم، سوال دیگر با اونا مطرح میکنیم. جناب نور صاحب به برنامه خوش آمده. در اعلامیه که رئیس جمهور پخش کرده از مشکلات چون مسائل امنیتی مالی و نیاز به آمدن اصلاحات در نظام انتخاباتی سخن گفته شده، این مشکلات چقدر جدی هستند؟ آیا عوامل اصلی برگزار نشدن انتخابات ولسی جرگه امینا هستند، یا ای که مهمترینش نامدن اصلاحات در نظام انتخاباتی؟
سلام سپاس، ما هم سلام و احترام تقدیم میکنم. خب مشکلات عدیده فرارای برگزاری انتخابات ولسی جرگه موجود است و هنوز هم شما در جریان هستین که کمیسیون مستقل انتخابات یک طرح مشخص را ترتیب کرد و بالاخره با آدرس ریاست جمهوری را فرستاد. شب گذشته بخش تکنیکی کمیسیون مستقل انتخابات و همچنان بعضی از اعضای کمیسیون مستقل انتخابات همراه رئیس جمهور بحث داشتن بیرون. مشکلات موجود است از کسی چون پوشی که در آمد هیچ گونه بودجه به خاطر برگزاری انتخابات فعلا نیست. مسئله امنیت شما در جریان هستند که در ولایت های مختلف بخصوص در ولسوالی ها بدتر شده نسبت به انتخابات گذشته نسبت به گذشته گفته میتونه و حد چنان از کارت های رایگیری که در انتخابات گذشته استفاده شده متاسفانه مشکلات عدیده رخ داده. بران این موضوعات تمامشان بهتر گنجانیده شده و امرای رئیس جمهور بحث شده و راههای حل هم جستجو شده که چگونه میتونیم انتخابات خوبتر ولسی جرگه را در آینده داشته باشیم تا بر مردم افغانستان مورد تایید قرار بگیره و همچنان کسایی که خود کاندید میکنن و هم مطمئن شوند که حقشان تلف نمیشه. در افغانستان مشخصا گفته میتونیم که مشکلات ابعاد مختلف داره. مثلا اگه بگویم که انتخابات برگزار میکنیم یا باید برگزار میکردیم به اساس کدام منابع، یعنی کدام پول، تبانه که در افغانستان انتخابات صورت گرفته از سال 2003 به این طرف تمامشان دوست جامعه جانی حمایت شده و حال جامعه جانی هم مشخص کرده که انتخابات طوری که در گذشته ها حمایت میکرد و پول انگفت را در اختیار کمیسیون مستقل انتخابات قرار میداد من بعد این کار را نمیکنم و پول باید از طریق حکومت به مطرف برسم و او هم فلاندن. برای این تمام موضوعات هست که متاسفانه سبب اینجی شد که قانون اساسی نقض شود، انتخابات با آخرش برگزار نشد و حالا هم گفته میتونیم که اگر منابع و امکانات در اختیار این نهاد قرار ندهد احتمال برگزاری انتخابات به زودی ها نیست، یعنی الان هم باید بالای حکومت، دولت، کمیسیون و جمع نهادهای مختلفی که به این رابطه مسئول هستن کار کنند تا انتخابات با وقتش و یا هم یک کمک بهتر نسبت به زمانی که در قانون اساسی مشخص شده بالاخره برگزار شود.
بله سلامت اوسی مجیدی صاحب، په افغانستان کې په یو وخت جلا جلا انتخابات ډیر مصرف هم لري او خلکو ته هم تکلیف دی، لکه څنګه چې شاغلی نور هم ورته اشاره وکړه چې اوس نړیواله ټولنه هم نه غواړي چې دومره پیسې ورکړي افغانستان ته. آیا په آینده کې داسې امکان شته چې ټول انتخاباتونه افغانستان هم د ولسوالۍ جرګو انتخابات په مخ کې لري، هم د ولایتي شوراګانو، هم د ولسمشۍ او هم د مشرانو جرګې، د مشرانو جرګې خو خیر لا بیا هم طریقې فرق کوي، او هم د ولسي جرګې نشي کېدای چې د ټول انتخابات په آینده کې یو ځای ترسره شي؟
کیدای شي ولې نشي کېدلی؟ اوس خو هغه د ولسي جرګې ټاکنې هم شا تولیدي کیدای شي، دا د ولسمشرۍ سه یو ځای شي، په خاطر د دې چې د هر څه نه زیات خصوصا په اوسنیو شرایطو کې د انتخاباتو بستر موږ ته ډېر ضرور دی چې موږ انتخاباتي بستر ولرو، په داسې بستر چې هغې کې یو کاندید وکولی شي چې خپلې برنامې خلکو ته توضیح او تشریح کړي، او همدارنګه په ازاده توګه هلته وکولی شي سفر وکړي، همدارنګه خپله ووټران په ازاده توګه بدون د ډاره دوی لارشی خپل خوخی کاندید ته بیل زوره بیل جبره، او خصوصا د مدني ټولونو یا غ ادارې چې دوی څارنه کوي په ټاکنو باندې اغه ډېر فعال وي، په کې چې واقعي انتخابات ولرو د دې لپاره موږ ته د لپاره اوس وخت شته. ولی په اوسنی شرایط کې کچیرته موږ په اوسنی شرایط کې خبرې پکوو باید په یو وخت کې شي، ځکه د امنیت نیول او مصارف دا ټول ډیر غزاف مصارف دي، دا د حکومت د دین عاجز دی په اکثر وختو کې، خصوصا په امنیتی مسایلو کې او د څار او نظارت. دا که په یو وخت کې شي زه فکر کوم که چېرته مصارف هم ډیر پوه شي دا به بی ځایه نه وي او دغه امکانات هم شته. د اوس لپاره زه فکر کوم د مخکې خبرو په دوام باندې د اصلاحاتو خبره مخکې یاده شوه، دلته نه تنها د ولسی جرګې د امنیتی مسائل یا نور مسائل و دی که لوی ستونزه چې د ټاکنې ورنشوي دی که د اصلاحاتو مسله و په کمیسیون کې چې دغه یوه ننګونه وه چې کمیسیون ونشل کړلی چې خپل د ټاکنو تاریخ اعلان کی، په خاطر د دې چې تاسو ته معلومه ده چې دغه د دوو ټیمونو دغه حکومت جوړ شوی دی او یو ټیم چې د ډاکټر صاحب عبدالله ټیم دی او غوی دا کمیسیون په دې جوړښت کې نه مني او وایي چې دې کې باید اصلاحات او تغییر راشي. کمیسیون وایي چې موږ اساسي قانون له مخې نه هغه وخت باید د کمیسیون نه لري شو چې موږ باندې الزامات وي، جرمي الزامات، او دغه جرمي الزامات په اساس باید موږ توقیف خانی ته لاړ شو نه کورته. نو دوی خبره بالکل صحیح ده، د قانون اساسي له مخې نه څوک حق نه لري په کمیسیون کې باید چې مداخله وکړي او کمیسیون کې یو تاخير ولې تر رئیس جمهور هم دا حق نه لري. نو د دې خاطر د دې کمیسیون شتون هم ستونزې راولاړي کړي دي چې وډاله نه مني او په وار وار ویلي چې باید ته اصلاحات په نوم یو کمیسیون هم جوړ شول چې ما په نظر دغه غیر قانوني وو، په خاطر د دې چې په ټاکنو کې درغلې وشوي دي بلا شک اولې په ټیټه ساته کې شوي دي. دا واضح خبره ده په خپل کمشنران او رئیس ماوین دغه په دې په مسایلو کې نو خصوصا د شکایتو کمیسیون یو برنامه جوړ کړی و چې شفافترین برنامه د پنړې کې تر اوسه پورې حساب شوی دی چې مطبوعاتو ته حتی خپل کاندیدانو ته د اعتراض حق ورکړی کوم مطبوعات کول شو د ټولو مسایلو نه عکسونه واخلي او خلکو ته ورسوي. نو زه فکر کوم چې موږ د اوس لپاره د ټاکنو لپاره چې هغه ټاکنې چې د اساسي قانون په اساس دي او ټاکنې په څو وختو کې وشي چې حتی د ښاروالۍ ټاکنې هم موږ لرو، د ولسوالۍ ټاکنې لرو، د ولایتي شورا همدارنګه پارلمان دغه ټاکنې د رخیغې وخته پورې زه فکر کوم چې موږ ډیر وخت لرو او هغې ته ډیر څه دي چې باید موږ وکړو. اول کمیسیون باید موږ تخنیکی لحاظه و هم د مسلکی طول لحاظه باید موږ ورسو که کمیسیون
باید بالای نظام هم بعدا صحبت خواهیم کرد. تشکر. حالا جناب بانو حبیبه دانش از ولسی جرگه هم به استودیو تشریف آوردن در کابل، خوش آمدین بانو دانش. فقط اول میخواستم از شما پرسم که شما از طرفدارای ای اعلامیه رئیس جمهور یا فرمان رئیس جمهور هستین یا از مخالفینش؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما دوستا و همچنان همکاری عزیزم که در یک میز نشستیم، همچنان سلامان و نگرانی که حرفای ما و شما را میشنوند و تشکر از شما که ما فرصت دادین. این شک اولی که دومی که معذرت میخوایم به خاطر از اینکه ما تقریبا 50 دقیقه در عرض زیرا بودم، بسیار زیاد راه مزدحم بود. در قسمت سوال شما خدمت شما باید اشاره بکنم که من از جمله طرفدارایش باشم یا از جمله موافقینش، من برعکس از جمله این نقد دارم در این قسمت که بر مبنای قانون اساسی افغانستان رئیس جمهور صلاحیت تمدید نداره. رئیس باید قانون اساسی افغانستان خودش در حقیقت تداومی کار بر اساس شرایطی که هست، خود قانون اساسی افغانستان برای پارلمان افغانستان تداومی کار اشاره کرده. در اعلامیه‌ای که از طرف رئیس جمهور آمد، اونا خودشان تقصیر به گردن خود گرفتن که عبارت از مشکل تکنیکی بود، موضوع امنیتی بود، موضوع مالی بود، اصلاحات نظام در نظام انتخاباتی بود، بر مبنای از اینکه رویه انتخاباتی که همیشه 5 6 ماه یا یک سال به تعویق میفته، قسمی که در انتخابات‌های گذشته هم به تعویق افتاد، یک رویه انتخاباتی در حقیقت در افغانستان صورت گرفته، یک در حقیقت یک عارف شده، یک رویه شده، بنابراین این به تاخیر افتاده. این نفس این موضوع یک موضوع نو نبوده، در انتخابات‌های گذشته هم به تعویق افتاده و به تاخیر افتاده، بنابراین به یک رویه تبدیل شده. بنابراین من فکر میکنم که این در حقیقت تمدید نه، تداوم کار از جانب رئیس جمهوری افغانستان مصلحت دیده شده، در حقیقت این تداوم کار از جانب قانون اساسی افغانستان بر پارلمان افغانستان بر مبنای شرایطی که پیشنهاد کرده ادامه داده شده. مثلا شرایط گفته که تا زمانی که انتخابات صورت میگیره و برای شما در ماده اساسی هم همین ما و شما میدانیم که گفته که انتخابات پارلمان نو که وقتی که معرفی میشه، تا اون زمان ما این صلاحیت داریم که کار ما ادامه پیدا کنه.
اما فقره 31 سرطان سال پنجم چطور، اول سرطان سال پنجم چطور میشه بانو دانش؟
ای ببینین در تمام موارد ما یک ابتدا می داشته باشیم یک خبر می داشته باشیم. در ابتدا در مبتدای حرف زده که در اولی سرطان یک وقت مشخص کرده، ولی در خبر موضوع در قانون اساسی افغانستان وقتی که مادرمو بخونیم یک مبتدا است یک خبر، در خبرش می گه که وقتی می گه که پارلمانی نه و وقتی که این معرفی می شوه، این در این نقطه در دنمی قسمت ما در حقیقت پارلمان دوباره ما را برای تداوم کار ما را اجازه داده بخشی ای که باید انتخابات صورت بگیره دایر شوه زمینه انتخابات مساعد بسازه، این کار حکومت افغانستان است که تقصیر در تای یک اعلامیه به دوش خود گرفتن تقصیره. ما در این قسمت هیچ عقب نشینی نکردیم، تمام اعضای پارلمان ما خود گلمند هستیم که باید قانون اساسی افغانستان این در حقیقت در نظر گرفته شوه و این خدای نخواسته اخفال در این قسمت صورت نگیره، به خاطر از اینکه این در بدل ارزش‌های دموکراسی دستاوردهای ملی و امنلی بر اساس در بدل خون ده ها شهید و میلیون ها افغان ما به دست آمده، نباید در اساس اینکه ما مثلا پول نداریم زمینه مساعد نشده و غیره و غیره چین مسائلی باید ما نباید ما این موارد از دست بدیم. این باید خدای نخواسته یک آغاز منفی نباشه، باید انتخابات باید صورت میگرفت که همه اعضای پارلمان بدون یک نفر حتی ما استثنا نداریم، همه ما طرفدار هستیم که انتخابات باید صورت میگرفت.
تشکر بانو دانش. فقط به خاطر کسایی که متن قانون اساسی را همین الان در اختیار خود ندارن، یک بار دیگه ماده 83 قانون اساسی افغانستان را همین فقرهش ما میخوانم. اویی که دوره کاری ولسی جرگه به تاریخ اول سرطان سال 5 بعد از اعلان نتایج انتخابات به پایان میرسد و شورای جدید به کار آغاز می نماید. این ماده 83 یکی از فقره های ماده 83 قانون اساسی افغانستان است که موضوع مورد بحث ما هم در این برنامه زیر آسمان کبود همین هست.
اولا دیر تو روز رئیسی چه دیر ازیاد هم یادی جیب دیر بحث پامده ماده کیشه وست لدیش به روستا تصاوردون کتا نوبت در که پا سفر وستا و نهنی وی دوستا و دره پینزستا و تلبیشتا و یا هم سفر وستا و اتا سوا دوویش وستا و پینزه پینزوس لند خبرتی و روستا مشتا تلیفون وکی.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را لونه.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را روی همین امواج پس از ساعت 7 شام بشنوید. موضوع مورد بحث ما ادامه کار اعضای ولسی جرگه پس از ختم دوره کاریشان هست که اول ماه سرطان پیش بینی شده. چشم برای پیام ها و تلفن های شما هستیم. همین حالا شنونده روی خط تلفن هست. سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود است.
مهربانی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
عبدالحادی داوزیل کندهار څخه سره د تلیفون پر کټه او سلامات هر څنګه وړاندې سلامونه او نیکه هله درنو ملمنو مجید صاحب نور صاحب او همدارنګ د ډیره د ټولو دونکو ته وړاندې کومه
سلامات اوسه.
دا کترنګ چې دا ولسمشر د فرمان له مخې د درواتاینې ماده پر اساس باندې چې دا ولسی جرګه کاری مدته سنگار سره اول نیتا بانی پاس رسیدی رسی هم مشکلات پر دی بانی تول افغانان سرگی نسی پتوالای امنیتی مشکلات تا تخنیکی مشکلات تا مالی مشکلات تا خوبی هم پر دی سربیر برسیر پر دی بانی چه آغا یو لمرنی خبره در دو تاکنیز کمپاینو در وقت سخه در ساغلی دکتر سب عبدالله و ساغلی دکتر سب اشرفانی ترمن در تاکنیز نظام در سمون پر خاطر بانی و نو در هم مر پر دی بانی اراده لرو چه کچیری دی تاکنیز نظام تر هغه رنګه تسلط باندې راولي لکه څرنګه چې په افغانستان کې په نور ادارات کې دی راوستلی دا به د افغانستان په ګټه نه ده بلکې د افغانستان په تاوان باندې تمام شي لکه څرنګه چې دی د اوسنۍ نظام ته خلق ما خوشاله دي او راتلونکي نظام ته امید لري چې تاکنیز نظام به برابر او د آینده مشکلات څخه به خالي شي. مګر په دې فکر کوم نور به هم مشکلات ایجاد شي او نه به په یوه میاشت کې د تاکنیز د ولسي جرګې د ټاکنو موده اعلان شي او نه فکر کوم چې په دغه سمون کې جدي دواړه طرف سره جوړ راشي.
دا به ډېره مننه سلامت اوسئ.
خوشبین یو چې راشي امکان تر حده
کردی ودان سلامت و سی بل اوردون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو ده ترشنه آسمان لندی پروگرام
خب تلفن یک شنونده قطع شد. برای یک بار دیگه شماره تلفن رو من اعلان میکنم با شماره های 0799-203-540 و 0700-822-755 زنگ بزنین و پیامو گفتنیتان را با ما و شنونده های برنامه زیر آسمان کبود در میان بگذارید. حالا شنونده روی خط داریم. سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود است.
مهربانی.
سلام علیکم، جوړ پخیریم.
سلامت اوسئ، مهربانی کوی.
شانو جو خدا.
مهربانی کوی صاحب. متاسفانه چې ټلیفون مو قطع شو، بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي. آزادی رادیو.
بلې محترم سروان صاحب، تاسو سلامونه وړاندې کوم.
فارسی
مرزوان صاحب، سلام. تاسو ټول ملمنو ته سلامونه وړاندې کوم.
مهرباني. مهرباني کوي قاری صاحب پښتون.
سروان صاحب، اگر چې زموږ په نظر پارلمان خو باید نه وي، که د پارلمان دروازه وتړل شي دا به پخپله د ډیموکراسۍ پر مخ باندې یو چپلاخ وي، اما خو قانوني باید وي. خو چون چې افغانان شیدو سوزولي دي، اوس مسلوط هم په چکر کې دي چې مفتې مو ونه سوزي. یعنې مخکې چې د انتخابات وسو د اشرف غني او ډاکټر عبدالله تر مابین یو حکومتي مصلحتي جوړ شو. زموږ په نظر، زما پوښتنه دا ده چې اوس دا د ګلپاچا مجدي صاحب ته چې دغه حکومتي مصلحتي چې جوړ شو، تر اوسه افغانان ترخې تجې څکي چکر نه کوي چې دا پارلمان هم پر مصلحتي پارلمان باندې واوړي. او بله دا ده چې د انتخاباتو نیت هم نه ده معلومه، که چېرې د انتخابات پر ځن یو کال بعد اوسي یا دوه کاله بعد اوسي، هم دغه وکیلان به یو دا پرېکړې به کوي. نو دا خو به بایسته ډېر دوام ونه ګرځي. او بله پوښتنه مې د نور محمد نور صاحب څخه ده. نور صاحب ته زه دا وایم چې مخکني انتخابات هم اوس افغانانو په ډېره شجاع شیانه توګه پرخه پشکې واخیسته، قربانۍ ورکړې. خو فکر کوم چې قانوني اساسي متاسفانه په انتخاباتو کې تر پښو لاندې شو. دا ور څومره دا رایه چې شفاف انتخابات به وشي او قانوني اساسي به تر پښو لاندې نه شي، او هغه زورمند افراد او غیر مسؤول افراد به لاس پشکې ونه وهي.
ډیره مننه قاری صاحب پښتون.
خوب شنونده دیگری خط هست. سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود است.
نه تلفن قطع شو. خیر کابل اوریدون کینی نو ملمنو ته بار شو. خیر ملمنو ته بار شو. نور صاحب، تاسو نوبت ته ک تاسو دی قاری صاحب پښتون پختنی ته جواب وایست. مهرباني.
بل زه هم
قاری
صاحب
ته
سلام علیکم. وګورئ، په دې کې شک ځای نشته چې په افغانستان کې د انتخاباتو په وړاندې یو لوی چالش او ستونزه همدغه لازمي ده. او هغه زورواکي چې تر اوسه پورې په کلیو، بندو، ولسوالیو کې حتی د حکومت په وړاندې خنډ ګرځي، او حتی حکومت د هغوی له لاسه یعنې نشي کولی چې قانون تطبیق کړي، نو دا د انتخاباتو په وړاندې یو لوی ستونزه ده. او دا په هر هغه کلي کې چې امنیت نشته، په هر هغه ولسوالۍ کې چې دا ستونزه شته دی، د ټاکنو خپلواک کمیسیون کارکوونکي او همداشان دغه پروسه ورڅخه متاثره ده، او په دې برخه کې ستونزې لري. خو کوم څه چې موږ ورباندې کار کړی دی، د ټاکنو خپلواک کمیسیون دوو آپشنو باندې کار شوی دی، په دغه نوې طرحه کې چې ولسمشر ته تېره شپه وسپارل شوه او ورباندې ورسره بحث وشو، یو دا چې کچېرې د ټاکنو خپلواک کمیسیون انتخابات ترسره کوي، باید چې د رای ورکوونکو لږ جوړ شي یا نومینال، تر څو په اسانۍ سره وکولی شو چې مشخص کړو کوم افراد او اشخاص وجه د شرایط یا په کوم شکل باندې باید په کوم کلي کې او په کوم مرکز او محل کې رای ورکړي. او د اوږد محل لپاره د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه الکترونیکي تجربو باندې تاکید کړی دی چې باید وشل شي، تر څو هیڅوک د دې حق ونه لري چې دغه ملي پروسې ته توان ورسوي او یا هم پکې تقلب او درغلي ترسره کړي. که چیرې دغه اساسي بنسټونه د انتخاباتو لپاره صحیح کېښودل شي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې باندې یقین لري، باور لري چې پروسه به تر زیاتې کچې پورې شفافه واوسي. ولې زورواکي او هغه افراد او اشخاص چې دوی د حکومت په وړاندې همیشه ګواښ ده او همداشان د دولت په وړاندې، دا به تر زیاتو وختو پورې د دغه ملي پروسې په وړاندې هم خنډ وګرځي، او ګواکې ترې به نه ږدي چې د افغانانو هغه غوښتنې د قوانینو مطابق ترسره شي. دوی به خپل هغه خبرداري ترسره کوي، دوی به اوبه خرجوي، مهم به نه شي په خپله نفع باندې. نو دا د ټاکلو خپلواک کمیسیون کار نه ده، د حکومت او دولت کار ده چې په دې برخه کې باید ملي اردو، ملي پولیس، ملي امنیت اقدامات وکړي، او هغه زورواکي چې د ټوپک په زور باندې یا د ټوپک په خوله باندې خپل زورواکي کوي او هلته خپل فرمان چلوي، هلته دوی د خلکو د خنډ سبب ګرځي، هغه د مخنه لري کې او داسې ملي پروسو ته لاره هواره کړي.
تشکر جناب نور صاحب. خب حالا پیش از اینکه بریم به جناب وکلای محترمی که در استودیو هستن، از اینا سوالا را مطرح بکنیم، چند پیام را میخونیم که هم از طریق اس ام اس و همچنان از طریق صفحه فیسبوک شنونده های رادیو آزادی و شنونده های این بحث دنبال کردن و پیام گذاشتن. ابراهیم پوپلزی نوشته دولت و پارلمان بالای سرنوشت مردم دکانداری میکنند. محمد یوسف امین نوشته حاکمیت در افغانستان به ملت تعلق دارد که یا خودشان و یا توسط نمایندگان منتخبشان اعمال میکنند. پس رئیس جمهور چگونه میتواند برای یک ملت وکیل انتخاب کند؟ مگر این اداره مساعدت های حقوقی است که برای اشخاص بی بضاعت وکیل انتخاب شود؟ عبدالله یوسفی نوشته کدام کار در کشور ما قانونی است که مجلس آن باشد؟ ملت گوسفندی باید همیشه طعمه گرگان باشد. شفق خان معصومی نوشته که خوب شد که وکلا هم سرپرست شدند. علی ناصری زاده نوشته که دستور رئیس جمهور درست است، و همچنان نجیب داوری می نویسد که فرمان رئیس جمهور مصلحتی است، پارلمان به اساس قانون اساسی بعد از زوال سرطان مشروعیت ندارد.
بله، مخی تردی چه تو نور پیغامونم ولولو پیغامونم ماشاءالله دیر زیاد دیب. مجیدی صاحب که تاسیم دی قاری صاحب پشتون پشتونی تزوابو است، انشاءالله چه پشتونم پیاده که منی پیاده
من نکام.
مهربانی.
پیاد میده، پیاد میده. ډیر ښه سوال وکړو، زم سلامونه ته و علیکم سلام یم. ډیر ښایسته سوال وکړو قاری صاحب، په خاطر د دې چې ما هیله ده او د دې رادیو لالارې نه په ټولو مدني ټولنو باندې، په قضایي ادارو باندې، په خپل جمهور رئیس باندې، په اجرایي رئیس باندې مې دا غږ ده چې د کمیسیون د دوی په خوښه نه کې، یعنی 50-50 نه کې، ځکه اوس دغه ستونزه داسې روانه ده چې کمیسیون هم 50-50 شي، په خاطر د دې چې چیرته مونږ دغه کمیسیون چې اوس فعلا کار کوي او د قانوني بڼه لري، دغه مونږ یا دې ته واداره کړو چې استعفا ورکړي، یا دې یو فرمان له لارې نه لري کړي، او په دې باندې به بل کمیسیون چې راځي هغه کمیسیون به 50-50 وي، طبیعي مصلحتي به وي او پارلمان به مصلحتي وي. یو ډله به ورځي ډاکټر صاحب عبدالله لمنه بنسي، بله ډله به ورځي ډاکټر صاحب غني لمنه بنسي، او دا به د افغانستان دپاره د راتلونکي دپاره به ښه خبره نه وي. ما هیله د ټولو ادارو نه دا د نهادونه مې دا ده چې دې کمیسیون تر شا ودرېږي او دا کمیسیون د پریدي چې خپل کار وکړي تر هغه وخته پورې چې د دوی کاري نیټه ده. که چېرته مونږ دغه کمیسیون مجبوره کړو چې استعفا ته یا د نورو لارې نه، د زور لارې نه دوی د خپلې د دندې نه ګوښه کړو، نو واضح خبره ده چې دې کې به نیم کسان د یوې ډلې نه راځي، نیم کسان به بلې ډلې نه راځي، او نور سیاسي اعضاب او دغه خلک به اصلا ځای نه لري. طبیعي خبره ده هغه کسان چې د کومې ډلې نه راځي راځي د هغې ډلې ته به کار کوي.
بله صاحب، ډیر مننه. مجیدی صاحب، بیا هم څو پیغامونه چې اوریدونکو راستولی دي. مرتضی خان قلمزوی له کندهار څخه، البته له ډنډ ولسوالۍ څخه لیکلي دي، وایي دا پریکړه غیر قانوني ده. دوی وایي چې ولسی جرګه د حکومت مرسته کوي، حال دا چې ولسی جرګه عملا د ولسمشر او حکومت په وړاندې په یوه سرخوږي بدله شوې ده. احسان الله خوستوال لیکلي دي، وایي په افغانستان کې د فساد اصلي لامل موجوده بلی شورا ده. حنفی له نامعلوم ځای څخه لیکلي دي، وایي زما سوال ده چې د اشرف غنی دا فرمان سره زه موافق یم. سوال ویلی دي لیکن سوال نه دی بلکې نظر دی. بشیر مجددی لیکلي دي، وایي آیا دا حکم در راتلونکي ولسی جرګې او ولسمشر لپاره یو ډول تفاهم نه دی چې دوهم ځل بیا دواړه اړخه په قدرت کې پاتې کیږي؟ عبدالسلام غیرت له هلمند له مرجع څخه لیکلي، باید انتخابات ترسره شي او حکومت د خلکو زړونه خپل کړي.
با تشکر از اینکه تا به حال برای رادیو آزادی پیام فرستادین، و چشم برای دیگر پیام های شما هم هستیم. همچنان روی صفحه فیسبوک برین و نظریاتتان بنویسین. شماره آدرس صفحه فیسبوک ما هست facebook.com/azadiar. خب سوال دیگر میپرسیم از جناب مهمان های ما که در استودیو تشریف دارن، جناب بانو حبیبه دانش، عضو ولسی جرگه افغانستان که با ما در کابل هستن. جناب بانو دانش، آیا صلاحیت های حقوقی وکلا پس از اول ماه سرطان همون شکلی که بود حفظ میشه یا محدودیت‌های هم بالایش وضع شده به اساس کدام قانون، مثلا در بخش‌های تصویب قوانین و استیضاح وزیران؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام مجدد دارم خدمت همکارای عزیز. من فکر میکنم چاکی ما قبل از اینکه به سوال شما بیایم، از پیامه دوستا یک سلسله مسائلی را به دست آوردم که گویا یکده دوستای ما اشاره کردن که گویا یک تفاهم بین پارلمان و حکومت افغانستان باشه که برای بقای حاکمیت و بقای موجودیت حیات سیاسیشان. من فکر میکنم چون حاکمیت بر اساس قانون اساسی افغانستان حاکمیت به ملت افغانستان تعلق داره و نمایندای ملت از طرف قانون اساسی افغانستان به پارلمان افغانستان معرفی می شود. به همین خاطر بیشتر اون صحبت اولی که من داشتم، من میخواستم میره بگم که این یک فرمان نیست، این یک اعلامیه است. رئیس جمهور در این قسمت اجازه فرمان نداره، نمیتونه که تمدید بکنه. چرا تمدیدی از این نه، بلکه تداومی کار از جانب قانون اساسی افغانستان و پارلمان افغانستان میتونه که بتونه، نه رئیس جمهور. یک موضوع دوم، غیر قانونی بودن شورا را مطرح کردن که طبعا قسمت سوال شما را میتونه افاده بکنه در قسمت ازی که صلاحیت نداشته باشه، فقط یک مامورای بلماش میباشند قسمت و بساس یک تفاهم. من فکر میکنم که این فکر من نمیکنم. قانون اساسی میگه و قوانین نافذه افغانستان میگه. کسی که به چوکی افغان وکیلای پارلمان باشه، من یک خاطره دارم از دور قبلی ما، چون در قانون اساسی افغانستان من مسئول یکی از کمیسیونا بودم در تصویب قانون اساسی افغانستان، در دوره 15 هم بودم، با دوره 16 هم فعلا هم هستم. در دوره 15 هم قانونی صاحب که رئیس مجلس بودن، یکی از خارجی آمد امرا یکی از وکلا خاص خارجی با چوکی پارلمان افغانستان بشینه که یک عکس یادگاری بگیره. قانونی صاحب گفت که بر تو اجازه نیست، بر اساس قانون نافذ افغانستان تو در این قسمت تو مجرم شناخته میشی، بالا این چوکی بشینی. با این چوکی کسی میبشینه که او انتخابی است و دارای صلاحیت میباشه. بران کسی که در این چوکی، من ایره از او از ایره ما بر از او ایره یک منبع قانونی حساب نمیکنم، بلکه او یک یادآوری که یادم اومد گفتم، در حقیقت بر اساس قانون اساسی افغانستان کسی که به این چوکی میشینه غیر انتخابی ها نمیتونه بشینه و کسی که انتخابی بالای ازیمه و او صلاحیت مشخص و تعریف شده خود داره. بنان هرگز رئیس جمهور و یا کسی دیگری نمیتونه که این صلاحیت را از کسایی که در این چوکی میشینن حذف بکنه. این چوکی صلاحیت های مشخص و تعریف شده خود داره. از جانب قانون اساسی افغانستان در اینجا اشخاص و افراد معین تعریف شده در اینجا نشستانده می شود، بعد از اون صلاحیت های خود را می داشته باشه به خودش. بنابراین ما هر نوع مسائلی که دوستای ما و وطندارای عزیز ما که اشاره کردن که یک پارلمان مصلحتی است، بازم سرپرسته است، یعنی ملت تومه گوسفند است و تومه گروان می شود، بعضی از مسائل دیگر که پوپلزی سب گفتن که یک دکانداری است، این میشه که اینا را ما نظریاتشان به خودشان ارتباط داره و در پیامبر خدا حدیث دارن که میگن اختلاف امتی ما در پیشبرد مسائلی که بتونه یک راه حل حساب شوه او رحمت است. من یک رحمت حساب میکنم، اما ما فکر میکنم که همه اینا بر اساس یک مصلحتی که سیاست در سیاست مصلحت یک اصل است، ما مصلحتی که بر اساس منافع ملی افغانستان باشه. امروز افغانستان نمیتونه که امنیت تامین بکنه. شما در جریان هستین که افغانستان با دچار کشورهایی هستن که باز از سرحد و به صورت بی‌رحمانه افغانستان وارد شکار و طعمه خود میسازن. اینجا رئیس جمهور و نهادهای سکتورهای امنیتی حتی در مردم افغانستان با کدام اسلحه بتونن از این مرز و بوم خود حمایت بکنن؟ من فکر میکنم که دولت افغانستان، حکومت افغانستان یک ناچاری مطلق قرار گرفته. بنان من فکر میکنم که در مجموع دولت، هم حکومت، هم پارلمان، هم تمام ارگان ها و مردم افغانستان به این نظر هستند که پارلمان انتخابات هر چیز زودتر و عاجل باید شود. هیچ معامله پشت پرده وجود نداره، به استثنای چند موارد که در بیشتر من اشاره کردم که در خود در متن اعلامیه که از جانب رئیس جمهور است، موضوع امنیتی مالی، اصلاحات نظام انتخاباتی. در قسمت اصلاحات نظام انتخاباتی من بیشتر اصلا مسائلی شنیدیم که گویا بعضی از نهادها این قابل تقدیر است. من فکر میکنم که بعضی از در کمیسیون انتخابات در بخش سمیشکایات و در کمیشنرها درست است که در رده های پایان خیانت های در هر طرف صورت گرفته، ولی در این قسمت هم ما شما در جریان هستیم که بتونها به موترهای بسیار کلان کلانی رای های استعمال شده و به یک طرف روان کرده شد به جای قرا و قصبات. بنان ای در دو طرف مورد سویزن و شک و شکوک مردم افغانستان قرار دارد. تا زمانی که اصلاح نظام انتخاباتی صورت نگیره، مردم فکر میکنم که بازم بعد از این در انتخابات نتیجه از او خالی از دغدغه نخواهد بود. بهتر هم ایست که این متعویق بیفته و این اعلامیه را من شخصا خودم با وجود از اینکه حکم فرمان باشم ایره رد میکنم، ولی اعلامیه را من تایید میکنم و این تمدیدی از از طرف قانون اساسی افغانستان است و تداومی کاری از این نه از طرف رئیس جمهور تشکر.
بله دیرم مننه سلامت اوسی. نور صاحب یو اوریدون که غلام سرور پوښتنه کړې ده وای آیا تاسی د انتخاباتو په کمیسون کې د اصلاحاتو طرفدار یست او کنه یست، او که چیرته د طرفدار یست څه ډول اصلاحات ستاسو په نظر باید د انتخاباتو په کمیسونونو کې راشي؟
کاملا د ټاکنو خپلواک کمیسیون کې د اصلاحاتو طرفدار ده. په دې برخه کې یو طرحه مشخص طرحه ولسمشر ته استول شوې ده او مشخص شوی دی چې په کوم شکل باندې باید اصلاحات راشي. موږ د هېواد په څلور د ولایتو کې ولایتي دفاتر لرو. په دې دفاترو کې البته بنابل افراد او اشخاص کار کړی دی او کار کوي. د دې لپاره په قانون کې هم یو شمېر ځانګړتیاوې مشخص شوي دي چې کوم څوک چې په هماغه ولایت کې د کمیسیون د رئیس په توګه کار کوي باید کوم ځانګړتیاوې ولري. یو هغه موارد چې په دې وروستیو کې په قانون کې ورباندې تاکید شوی دی چې باید هماغه ولایت استوګن نه وي لري، د هماغه ولایت دایمي تابعیت ونه لري. یعنې نشي کولی که چېرې د هماغه ولایت دایمي استوګن وي په هماغه ولایت کې د ټاکنو خپلواک کمیشن د رئیس په توګه باندې دنده ترسره کړي. موږ دغې اصل ته په کتو سره او همداشان په ځینو نورو مواردو کې مشخص وړاندیزونه او طرحه لرو تر څو په دې برخه کې بدلونه راشي او اصلاحات رامنځته شي او دغه طرحه د حکومت سره شریکه شوې ده. ولې هغه اصلاحاتو ته چې حکومت یا مطلب کله کله وخت نا وخت ځینې وکیلان چې هغه یا په یو کاندید پورې تاوتېده په تېرو انتخاباتو کې یا په بل پورې چې البته اوس د دوو ټیمونو څخه دغه حکومت جوړ شوی ده او دوی همیشه په دې باندې تاکید کوي چې باید اصلاحات راشي. کوم څه چې په تېرو وختو کې په ډاګه شخړې افغانستان خلکو ته تاسو ولیدل چې اکثره چوکۍ مشخص په دوو د دوو ټیمونو تر منځ وویشتل شوې او دا په دې معنا باندې شوه چې ګواکې نیم حکومت باید د یو طرف لوري جوړوي او نیم حکومت هم د بل لوري. که چیرې دغه سناریو د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته په پام کې نیول کېږي دا په حقیقت کې د ډیموکراسۍ خفه کول دي او د ډیموکراسۍ وژل دي. که چیرې په یو بېطرف ډول باندې کوم مشخص نهاد رامنځته کېږي ټول جوانب سنجول کېږي. په هر هغه موارد کې چې سویدان شتون ولري، مشکلات شتون ولري، د هغې لپاره یو مناسب د حل لار وړاندویل کېږي. په هغه صورت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون او زه شخصا چې په دې اداره کې مې کار کړی دی او اته شپږ دوه کاله کار کړی دي، موږ د دې طرفدار یو چې په دې اداره کې هم باید اصلاحات راشي او ریفورم رامنځته شي. ولې بیا هم تاکید کوم که چیرې 50 جمع 50 دغه نهاد هم د نورو اداراتو په شان ویشل کېږي او تقسیمېږي، په هغه صورت کې د افغانستان خلک باید نور د ډیموکراسۍ تمه او توقع ونه لري او په افغانستان کې بیا ټول شیان انتصابي کېږي، نه انتخابي. یعنی حتی وکیلان به هم د دوو ټیمونو تر منځ انتصاب کېږي، مشخص کېږي به او بالاخره پارلمان ته بل شي.
ډېره زیاته مننه.
که چیرې یو بېطرف
بله بله سب ډیره زیاته مننه. قدر من اوریدونکو له ازادي رادیو څخه ترشناس من لاندې پروګرام مورئ په دې خبرونه کې د ولسی جرګې غړی ګل پاچا مجیدی، د ولسی جرګې غړی محترمه حبیبه دانش او د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویندوی ښاغلی نور محمد نور زموږ میلمانه دي. اوس هم تاسو ته نوبت ترکو او هیله لرو چې لنډې خبرې وکړي چې خبرونه ته ډیر وخت نه دی پاتې. مهرباني. سلامت اوسې. مهرباني یو څه لنډې خبرې وکړي او ژر وکړي. خیر بل موضوع ده او بخشی کله چې په امنیتی مسائلو مخبری کولی بیا تلیفون وکی بل اردون که لرو
خوش آمدن آقای سلطانی بفرمایید. آقایان به شرایط خیلی سخت مرگبار با تهدیدات مخالفین حکومت و سخت صندوق رای رفع تا از ظلم و فساد و رشوت و تجاوز و زور زورمندان و تفنشادار که سه نفر اعضای فامیل خود را عدد داده ایم فعلا دوشه ایم در قضا و قرار دارد وکلا از کنسل ما پشتیبانی کردن قاتل اون را پشتیبانی کردن رشوت خوردن چیزی که فساد بوده پای وکلا و رشوت اونهای جبسی فساد اجتماعی
جناب آقای سلطانی موضوع مورد بحث ما چیز دیگه هست برگزاری انتخابات و به تعویق افتادن و ادامه کار وکلا
بله ما فهمیدم ما در آینده انتخابات وکیل نمیخوام هر کس که سر ما کسی را وکیل مقرر میکنند بجز از خدا تا دیگه وکیل کار ندارم دیگه انتخاب آقای غریق مردم و فرید نده
سعی شو منن سلامت و سعی بلاب رجون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو
سلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته
و علیکم السلام بفرمایید
زنده و سلامت باشین سلام خدمت شما خدمت آقای مرزبان یک سلام خدمت آقای مجیدی وکیل سه محترم یک سوال سلام خاص خدمت خانم عبیب دانش وکیل سه محترم بزرگ سلام های مرامی زورت بپذیرن قاری عبدالعال است مدولت تخار و لسوالی کمش
قاری سه محترم اندک مختصر صحبت کنین لطفا که وقت خیلی کم است
سایز 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 یک جمله میخوام معامله چه کنم ختم کنم که وی از برادر محترم من قبلا در برنامه پیشگی کنم بزنست کرده بودم که قانون افغانستان بالاتر از قانون الهی نیست خیلی از که آتی که یک مشکلات بالای ملت افغانستان نیا یک کبو پیش اگر چیزم میشد از قانون افغانستان مشکل نیست و متاسفانه قانون سوزوی محترم سرسوزه را در رادیو بیشتر برپا کردن نظر ما نظر امی اعلامی رئیس جمهور یک وقت مناسب صورت گرفت چرا که اینا در وقت شاید قبلا مردم هست کردم آقای مظلوم که شاید مشکلات اقتصادی باشه شاید بعضی مشکلات دیگه باشه
تشکر
ما شما
سلامت باشید پیغام برسید و
پیامتان رسید خب به هر حال تشکر نظریاتتان را گرفتیم فقط یک سوال دیگر مطرح میکنیم از میمونای خود خداحافظی میکنیم با پایان برنامه نزدیک شدیم بانو حبیبه دانش سوال میخوام از شما پرسم که میتونیم به طور تقریبی تخمین بکنیم که چه زمان انتخابات برگزار خواهد شد چون اعلامیه رئیس جمهور هم در این باره حتی زمان تقریبی تعیین نکرده فقط گفته که یک ماه بعد رئیس جمهور تعیین خواهد کرد اعلام زمان برگزاری و پارلمان هم در این قسمت تا به حال خاموش است
در قسمت سوال شما باید خدمت شما ایش باید اشاره بکنم که اول که میخوام به سوال آقای لوگری سلطانی سب که از لوگر است نو گفتن که وکیلا از فساد کردن از قتل دفاع کردن و بحثی جرمی جدا می باشه که او شخص به وکیل غیر وکیل ارتباط نداره باید او مجرم هست در حقیقت دیگه استثناء وجود نداره در قسمت سوال شما میخواد خدمت شما اشاره بکنم که دغدغه های در داخل پارلمان وجود داره که چون شش ماه به تعویق اگر بیفته زمستان میشه انتخابات تدویر انتخابات مشکل میشه بنان امکان داره تا یک سال و از جانب پارلمان هم کم کم کارت های حکومت افغانستان کارت های سبزی کم کم رونما میشه که گویا تا یک سال انتخابات به تعویق میفته ما فکر میکنم اگر به یک سال تعویق بفته و اگر زمان معینش بعد از یک ماه که اشاره کردن در متن اعلامیه‌شان گفتن که یک ماه بعد معلوم میشه هو ادامه میشه ما فکر میکنم که تا اون زمان از بر مبنای قانون اساسی افغانستان کاملا مشروع اون چیزی که صلاحیت های پارلمان افغانستان داره با حفظ تمام صلاحیت ها و مسئولیتی که داره میتونه تا یک سال اگر زمان انتخابات معلوم شوه معین شوه هیچ مشکلی وجود نداره و زمان انتخاباتم نظر به کارت سبزی که از جانب حکومت افغانستان نشان داده میشه از دغدغه های داخل پارلمان میتونیم به دست بیاریم پیدا کنیم که یک سال
میتونه کار خود را تا هر مدتی که بخواد تمدید بکنه به دلایل مختلف
نه او دلایل نمیتونه که داشته باشه به خاطر از اینکه
مثلا اصلاحات انتخاباتی مثلا مشکل اقتصادی
من فکر میکنم که چون ببین اینا نمیتونه که مانع چین مانع صد راه این دموکراسی شود تطبیق مؤلفه های دموکراسی و حاکمیت مردم و مردم سالاری شود یک نظامی ببینین ما هرگز نمیتونیم حکومت دولت افغانستان دچار یک خلای تقنینی بمانیم کنه و این خلاف یک کشوری حکومتی دموکراتیک و مردم سالار هست. بنان زمانی که معین شد، وقتی که زمان معین میشه دیگه تمدید اون، ما فکر میکنم خلاف مصالح اولیای مردم افغانستان است و باید این از جزء صلاحیت ها و جزء مسئولیت های حکومت افغانستان است که باید زمان انتخابات معین و زمینه های تدویر انتخابات از جزء مسئولیت های حکومت افغانستان است. در غیر از او حکومت هم من حیث یکی از وکلای افغانستان میگم که یک حکومت ناکارا و تنبل هست.
بله در من مجیدی سب که تاسم لرن تواب ویست دزان پا برخی که ما ویست کریشی تاسم ویست آزری است
زمان فقط برو ویست که وقت کم
آیم اکثر وکیلان بخوشحال نوی چی هم دوره نور مجدسی حتی چلور پینزه کال دوام بو که زکا چه بی انتخاباتو بناستی پا اولسی جرگه که
از خو اول وایم چې کاش کې د افغانستان کې د خلک همیشه منفي نظرونه لري، دا نه منم دا نه منم، ولی هیڅ او نه وي چې دا چې نه منی نو څه منی. کاش کې د دوستانو ویلي وای چې حل لار نو څه دی، مونږ به ډیر خوشاله، ځکه مونږ سره حل لار بل نشته. زه وایم چې من هیڅ وکیل دی ولسی جرګې مونږ ته د هر څه نه دغه نظام چې مونږ په ډیر قیمت نه راوستلی تر اوسه پرې دلته دیموکراسي که مشوی ده د دې ساتل موږ ته مهم دي. زه باور لرم چې هم دې ولسی جرګې غړي به په راتلونکي پارلمان کې شپې